رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی پیل سوی. لومړی د خبرونو لنډیز ووري.
مظاهره چانو په غزنی کې د کابل قندهار لوی لار تړلې ده. د ترکیه جنگی الوتکو په افرین بمباری کړې ده، شپږ دیشتنه یې وژلې دي. او چین خبرداری ورکړی دی چې د ډونلډ ټرمپ پلان نړیوال تجارت باندې بده اغیزه کوي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې په پاکستان کې د هغو افغانانو شمیرنه بشپړه سوې چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه درلودل.
شاوخوا 8500 تنه زموږ هیوادوال په پاکستان کې ثبت او راجستر شوي.
سبا په ایټالیا کې پارلماني انتخابات کېږي. د مهاجرینو په اړه بحثونه د انتخاباتو د کمپاین مهمې خبرې دي.
موږ اورو چې له ټاکنو څخه وروسته به هغوی موږ خپلو هیوادونو ته ولیږي.
د دې او نورو رپورټونو څخه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زیبا خادم یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په غزنی کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت د قرباغ په ولسوالۍ کې د دوه ملکي وګړو په وژل کېدو د احتجاج دپاره د دې ولسوالۍ اوسیدونکو د قرباغ د مشکي په سیمه کې د کابل قندهار لویه لار تړلې ده. د قرباغ ولسوال خان الهام امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې تېره شپه څو کسانو د شیرآباد په کلي کې په یو کور برید کړی دی. په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون دوه تنه وژل شوي او دوه ښځې ټپي دي. برید کوونکو دوه کسه له ځان سره بیولی دي او اوس خلکو د کابل قندهار لار تړلې ده. ښاغلی الهام زیاته کړه چې د تیر یو کال راهیسې د قرباغ د ولسوالۍ د نیخته او شیرآباد کلي اوسیدونکي د اوبو په سر لانجه لري او ښایي د تېرې شپې برید د همدې عمله شوی وي. پاکستانی سناتورانو نن د شنبې په ورځ د پارلمان د مشرانو د جرګې د نوو سناتورانو لپاره مخفي رایګیري وکړه. داسې ښکاري چې دا انتخابات د دې لپاره وشول چې واکمن ګوند قوي شي. واکمن ګوند کوشش کوي چې معزول صدر اعظم نواز شریف سیاسي تګلاره بیرته راژوندۍ کړي. ایران به د امریکا او اروپا سره د خپلو بالستیک توغندیو په باره کې تر هغه وخته پورې ونه غږیږي چې امریکا او اروپا دواړو خپلې اتمي وسلې نوي تباه کړي. دا خبره نن د ایران یو لوړ رتبه نظامي چارواکي کړی ده. د دې مسلې په باره کې د اسلامي جمهوریت دریز واضح کړی دی. وایي ایران منلې ده او خپل اتمي فعالیتونه یې چې د سوله ییزو مقاصدو دپاره کوي کم کړي دي. د ترکیه جنگی الوتکو نن د شنبې په ورځ د سوریې په شمال لویدیځه سیمه کې په افرین کې د سوریې په طرفدارو حکومتي قواو بمباري کړې ده. لږ تر لږه شپږ دیشتنه یې وژلې دي. د سوریې د بشري حقوقو د سر ډلوایي ترکیه په کوردي سیمه حمله کړې ده. د سوریې طرفدار حکومتي قواوې تیره هفته د کوردي ملیشو په پلوي افرین ته ننوتې. ترکیه او ملګرو یې د جنوري په میاشت کې د سوریې په یاغیانو حمله شروع کړې دي. د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو هسې چټکې کړي دي چې زرګونو هغو خلکو ته اوله جو په مرستې ورسوي چې د سوریې په ختیځ غوطه کې بند پاتې دي. د سوریې مقاماتو بالاخره د ملګرو ملتونو کاروان ته اجازه ورکړه چې د یکشنبې په ورځ د دوما ښار ته ننوځي. په دې کاروان کې د ملګرو ملتونو او نورو بین المللي ادارو خوراکي مواد، داروګان او نور ضروري شیان بار دي. دا مرستې به 1,80,000 خلکو ته کافي وي. توقع کېږي چې د امریکا د بارانیو چارو وزیر ریک ټیلرسن بله هفته افریقا ته د سفر په لړ کې د افریقایي هیوادونو او متحده ایالاتو ترمنځ د حکومتدارۍ، ترورزم ضد مبارزې، امنیت او تجارت په ساحو کې د همکارۍ د پراخولو کوشش وکړي. سید سلیمان شاه په واشنگټن کې د خبریال نان چیک د رپورټ خلاصه لولي.
ریک ټیلرسن چې د افریقا نیمې وچې ته د سفر لپاره له مخکې نه امادګي نیول شوې وه، د متحده ایالاتو لپاره یو ښه چانس په لاس ورکوي چې په افریقا کې خپل نقش پراخه کړي. د افریقا د چارو لپاره د خارجه وزارت پخوانی سیکرټري میرمن لینډا ټامس گرینفیلډ امریکا غږ ته په دې اړه وویل، افریقایان به په ورین تندي د دې لوړپوړي امریکایي ډیپلومات تود هرکلی وکړي. په واشنگټن کې د امریکا د خارجه وزارت وایندې میرمن هیدر ناورت وویل،
سیکرټري ټیلرسن ویل میټ اپ وذ لیډرشپ ان ایچ کنټري،
کوشش کوو چې دغه وسلوالو ډلو سره د مبارزې لپاره په افریقا کې د خپل ملګرو نظامی قوت پراخ کړو. د امریکا د خارجه وزارت په تازه رپورت کې راغلي دي چې د افریقا نیمه وچه به په 2013 میلادي کال کې
سیکرټری ټیلرسن ویل میټ اپ وذ لیډرشپ ان ایچ کنټری as well as the leadership of the African Union Commission based in Ethiopia to further our partnerships with the governments of the
people. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه او چین خبرداري ورکړی دی کده امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ خپل پلان عملی کی، یعنی د فولادو په وارداتو باندې 25% او په المونیم باندې 10% ګمرکی محصول ولګوي، نو په نړیوال تجارت به غټه اغیزه وکړي. همداشان د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو ویل د ترامپ د ګمرکی محصولاتو پلان بالکل د منلو وړ نه دی. جمهور رئیس په ټویټر کې لیکلی دی چې تجارتي جنگونه ښه دي او ګټلې آسان دي. د تجارت د نړیوال سازمان رئیس ویلی دی په تجارتي جنگ کې د هیڅ یو ګټه نشته. شمالي کوریا نن د شنبه په ورځ ګواښ کړی دی که چیرې د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ په ګډه نظامي تمریناتو شي ځواب به ورکړي او د واشنگتن سره د خبرو د پاره زاری نه کوي. ټاکل شوی ده چې امریکا د اپریل په میاشت کې دغه ګډ تمریناتو کې د امریکا په شمالي او شمال ختیځو سواحلو کې د سختو بادونو، واورې او بارانونو له کبله د مین د ایالت نه د شمالي کارولاینا تر ایالت پورې سیمه سخت ځپل شوې ده. په ختیځو ساحلي برخو کې ډیر سخت بادونه لګیدلی دي چې سرعت یې په ساعت کې 80 کیلومتره دی او ماساچوسټ کې سرعت قریب 115 کیلومتره دی. همدغه راز د مین نه تر شمالي کارولاینا او مشیګن پورې سیمه طوفان وهلې ده او د 1.5 میلیون نه زیات کورونه او کاروباریان برېښنا نه لري. د هوا پیژندنې ملي ادارې خبرداري ورکړې ده چې سفر خطرناک دی. هوایی شرکتونو د 2800 نه زیات پروازونه ځنډولې دي. پولیس وایي 15 کسه مړه شوي دي. د سلواک مقاماتو ټول اوه واړه ایټالویان چې د یو ژورنالیست د قتل په ارتباط بندیانو نن خوشي کړي دي. د سلواک پولیسو دغه اوه کسان د 20 کلن جان کویک او د هغه د ملګري د قتل په ارتباط چې پایتخت براتسلاو ته نږدې په خپل کور کې ویشتل شوي وو د تحقیقاتو دپاره نیولي وو. د مالیزیا د هوایی شرکت د 300 اویا نمبر پرواز الوتکې د سپرلیو د کورنیو غړي د الوتکې د یو ناڅاپه غیبېدو د یادونې په مناسبت په کوالالمپور کې غونډ شوې دي. دغه الوتکه 4 کاله مخکې د 209 سپرلیو او د الوتکې د عملی سره د هند د جنوبي سمندر د پاسه د پرواز په وخت کې یو دم د رادار نه ورکه شوه او تر نن پورې درک نه دی لګېدلی. د دې مراسمو نه مخکې حکومت د جنوري په میاشت کې د یوې امریکایي کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک کړی دی چې بیا د دغې غایب شوې الوتکې د پیدا کولو هڅه وکړي. که دغه کمپنۍ د 25,000 کیلومترو سیمه کې د 200 بوئنګ جټ ورکه شوې الوتکې کومه نښه پیدا کړي او یا د الوتکه پیدا کړي، نو 10 میلیونه ډالر به ورته ورکړل شي. د پوهنتون یو محصل چې ګمان کېږي د مشیګن د ایالتي پوهنتون په انګړ کې په خپل مور او پلار ډزې کړي دي نیول شوی دی. د پولیسو نه تاقو ویلی دی چې دغه محصل دیوید د پوهنتون د لیلیې په ودانۍ کې خپل مور او پلار ویشتلی دي. په ډزو کې بل چاته ضرر نه دی رسیدلی او په هالیوډ بولیوارډ کې د اسکار فلمي جوایزو د مراسمو دپاره سره قالینه غوړول شوې ده. د فلمونو دغه کلنی جشن سبا ماښام کیږي. دا مراسم د ډالبی په تیاتر کې دایریږي او جوایز ورکول کیږي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان د مهاجرینو وزارت چارواکي وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نوملیکنې لړۍ پای ته رسېدلې او څه باندې 250,000 افغانان چې په هغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل ثبت او راجستر سوي دي. په دې اړه تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ خبریال ممتاز بهیر رالېږلی دی.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان د حکومتونو په توافق په پاکستان کې د قانوني اسنادو نه درلودونکو افغانانو د نوملیکنې د ګډې کمیټې تر څارنې لاندې په تیر وو میاشتو کې څه باندې 260,000 افغان کورنۍ چې د غړو شمیر یې نږدې 82,000 تنو ته رسیږي ثبت شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل امریکا غږ آشنا ته وویل چې په پاکستان کې د ناراجستر شویو افغان کډوالو د نوملیکنې دغه بهیر اوس پای ته رسیدلی دی.
شاوخوا 8,500 تنه زموږ هیوادوال په پاکستان کې ثبت او راجستر شوي او هغوی ته اوس د ای سی سی په نوم باندې کارتونه ورکول کیږي او د دوی استوګنه په پاکستان کې قانوني کیږي.
د روان لمریز کال د حسد میاشتې په 15مه د افغانستان او پاکستان د موافقې پر بنسټ او د مهاجرت د نړیوالې ادارې یا IOM په مالی او تخنیکی ملاتړ په پاکستان کې د قانوني اسنادو نه درلودونکو افغانانو د نوملیکنې بهیر پیل او د هود د میاشتې په 15مه پای ته ورسید. د دغه بهیر له بشپړېدو وروسته به په پاکستان کې د قانوني اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو مسله پای ته ورسیږي او ټول رجستر شویو افغانانو ته به په دغه هیواد کې د اوسیدو کارتونه ورکړل شي. خو د کډوالۍ د چارو یو شمیر کارپوهان په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسیدل د افغانستان په زیان ګڼي او ټینګار کوي څومره چې افغان حکومت د خپلو کډوالو د بیرته ستنولو چارې ګړندۍ کړي همره به د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. صلاح الدین ممتاز کبیر چې له اوږدې مودې راهیسې د افغان کډوالو اړوند مسایل ساري امریکا غږ ته وویل، هغه افغانان چې په وروستیو کلونو کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي ورته سمه پاملرنه نه ده شوې او لا هم د افغانستان حکومت د کډوالو د جذبولو په برخه کې عملي پروګرام نه لري.
نو اوس چې په پاکستان کې هلته د مهاجرینو د ستولو لړۍ ختمه شوله او تر څنګ دغه ځای کې د وتلو خبرې کېږي، ځای ځای هلته ولسي خلک مظاهرې کوي چې باید د افغانان له ځای نه ووځي، او افغانستان حکومت هم ویلي چې په دوه کلونو کې دوی بیرته باید راستانه شي، او دلته چې زه ورته دا امادګي وینم چې دوی تر اوسه هیڅ امادګي نه لري ورته، یو خورا اندېښنوونکې خبره ده او ډېره پورې تدویقي بڼه نه لري.
د ښاغلي کبیر پر وینا افغان حکومت له راستنو شویو کډوالو سره د سرپنا د مرستو ژمنې عملي کړې نه دي او زرګونه راستنه شوي کډوال د سرپنا د ترلاسه کولو په تمه یوازې د ځمکو عریضې په لاس کې لري. خو د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د مطبوعاتو سلاکار حفیظ احمد میاخیل وویل چې د افغانستان حکومت د نړیوالو مرستندویو ادارو په همکارۍ د افغان کډوالو د راستنولو لپاره د یو پلان په جوړولو کار پیل کړی چې له مخې به یې هر کال 100,000 کډوال افغانستان ته راستانه شي.
حکومت د همدغه پلان پر اساس پام کې لري چې له ټولو راستنېدونکو کډوالو سره 200 امریکایي ډالر مرسته وشي. هغوی د کډوالۍ اسناد، هغه د یونیسار اسناد لري او که نه لري، او هغه چې په دې وروستیو کې راجستر شو دوی سره به هم
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنری د معلوماتو پر اساس اوس مهال شاوخوا 2,000,000 افغانان په پاکستان کې د مهاجرینو په توګه ژوند کوي او سباندې 2,000,000 افغانان په تیرو دوو کلونو کې له دغه هیواد څخه بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دغه هیواد کې د ښځو د صحرایي محکمې په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې په روان کال کې 8 افغاني ښځې په مختلفو ولایتونو کې صحرایي محکمې سوي دي. خبریالی لیمین یزی په دې اړه له کابله رپورټ رالېږلې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ښځو د صحرایي محکمو له پیښو اندېښمن دي او له افغان حکومت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کوي. د دغه کمیسیون د ښځو د برخې مشرې لطیفې سلطانی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل، په روان لمریز کال کې 8 ښځو ته په بېلابېلو ولایتونو کې د محکمې له حکم پرته په عام محضر کې سزاوې ورکړل شوې دي. دا وایي د افغانستان بشري حقونو افغان حکومت سره خپل اندېښنه تل شریکه کړې ده تر څو د صحرایي محکمو مخه ونیسي. دغه محکمې چې دوی ترسره کوي دیني او قانوني جنبه نه لري. کله چې موږ خپلواک محاکم ولرو، هیڅوک داسې مواردو کې د مداخلې حق نه لري. دا هغه موارد دي چې د یو شمېر خپل سرو کسانو لخوا چې له دین او قانون خبر نه لري ترسره کیږي، چې دا د ښځو د بشري حقونو د نقص او د کلیوالو ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوام لامل کیږي. د دغه کمیسیون پر وینا د صحرایي محکمو دغه پیښې د افغانستان په څلورو ولایتونو، بادغیس، فاریاب، هرات او تخار ولایتونو کې ترسره شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په داسې حال کې د ښځو د صحرایي محکمو په اړه اندېښنه ښودلې چې تیره ورځ د فاریاب ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې یوه ښځه په عام محضر کې صحرایي محکمه شوه، او شاوخوا یوه میاشت وړاندې هم یوه ښځه د نامشروع اړیکو درلودلو په تور د تخار ولایت په چاب ولسوالۍ کې د یو شمېر قهرجنو کسانو لخوا په عام محضر کې ووهل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو په روان کال کې د ښځو د صحرایي محکمه کولو ټول عاملین نیولي او دوسیې څارنوالۍ ته سپارلي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي امریکا غږ ته وویل،
هر هغه پیښه چې د صحرایي محکمو په ارتباط موجوده وه په د تیر کال کې بیا د روان کال کې چې وځه او توګه کوته ویل شو ټول عاملین نیول شوی د هر پیښې عامل نیول شوی دی چې په تاسو مو د مخکې تاسو په تخار کې ولیدل تخار کې هم عاملین دی قضیه ونیول شو همدارنګه په فاریاب کې هم د دغې قضیه عاملین نیول شوی په هیڅ به وجه شهرایي محکمې چې خلاف د ټولو قوانینو دی د اسان امنیتی ځواکونو ته امنیتي مراجعو ته قانون ته د منلو وړ نه دي ټولو قوانینو په رڼا کې به دې سره په جدي توګه موږ برخورد کوو
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د روان لمریز کال په تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان په کچه له ښځو سره د تاوتریخوالي 3,318 پیښې ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون د شمیرو پر بنسټ په دغو پیښو کې د ښځو د قتل 231 دوسیې هم شاملې دي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ثبت شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. نن سبا د متحده ایالاتو په شمول د لویدیځ نړۍ مشران د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان کورنیو او بهرنیو پالیسیو ته د شک په سترګه ګوري او ځینې امریکایي کارپوهان په دې باور دي چې شاید ترکیه به هم ژر په یوه بل پاکستان بدله سي. پام وکړي د لیکوال ایلی لیک رپورټ ته چې د بلومبرګ په انټرنیټي پاڼه کې د مارچ په 2 چاپ شوې ده او سید سلیمان شاه تاسو ته د لومړۍ برخې غټه کې در اوروي.
ترکیه چې د ناټو د تړون یو مهم غړی دی د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د داخلي او خارجي پالیسیو په سر د اختلافاتو په وجه د امریکا او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو سره اړیکې سړې شوې دي. هغوی رجب طیب اردوغان د خپلو سیاسي مخالفانو په ټکولو، د مطبوعاتو د ازادیو په سلبولو او د یو شمیر ازادو ورځپاڼو په تړلو او د ژورنالیستانو په نیولو او په محبسونو کې په غورځولو تورن کړی، خو هغه خپلو پالیسیو ته دوام ورکوي او ځان یې د لویدیځې نړۍ په نسبت روسیې او ایران ته ډېر نږدې کړی دی. داسې ښکاري چې ترکیه په قراره قراره اوس په سیمه کې په یو بل پاکستان باندې د بدلېدو په حالت کې، چې پوځي مشران د اسلام د دین د یوې داسې سختې مفکورې په ترویجولو بوخت دي چې د امریکا او لویدیځ نړۍ له ګټو سره سل په سلو کې په تضاد کې واقع کیږي. خو د پاکستان د پوځي مشرانو برعکس د اردوغان تر مشرۍ لاندې د ترکیې ټولنه په پوره چټکۍ او سرعت د اسلامایزیشن یا د اسلامي قوانینو د عملي کولو په لورې د حرکت په حال کې ده. او بل غټ فرق دا دی چې اردوغان په دیموکراتیکي توګه د خپل ولس د اکثریت پر رضا او خوښه قدرت ته رسیدلی. د پاکستان د پوځي مشران برخلاف په زور او جبر د نظامي قدرتلګانو له لارې په قدرت خېټه نه ده اچولې. څېړونکي فکر کوي چې په اساسي قانون کې چې ښاغلي اردوغان کوم اصلاحات وکړل، هغه ریفورمونه له خطر سره مخامخ کوي چې څو لسیزې پخوا د ترکیې د پخواني مشر مصطفی کمال اتاتورک د واکمنۍ په دور کې نافذ شوي او د معاصرې ترکیې د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وای چې همدا د اردوغان او د پاکستان د پوځي مشرانو ترمنځ د فرق یوه بارزه او څرګنده نقطه ده. د دواړو یو شان ارزیابي سمه نه ښکاري. حسین حقانی ویل چې په ډیرو ساحو کې اردوغان د پاکستان د پخواني پوځي مشر جنرال ضیاءالحق ته ورته او مشابه ښکاري، خو فرق یې دا دی چې اردوغان د دیموکراتیکي لارو نه په استفاده ترکیه له سیکولرزم نه راوباسي او د اسلامي کېدو په لورې روانوي، او ضیاءالحق محض غوښتل چې په وچ زور او سرتنبګۍ خپل مقصد ته ورسیږي. د مثال په ډول ښاغلي اردوغان سږ کال په جنورۍ کې یو نوی پلان اعلان کړ چې د دغه پلان له مخې به حکومت اسلامي ښوونځیو ته پیسې ورکوي، خو د حقانی په قول په عین وخت کې اردوغان د ترکانو عنعنوي نشنلیزم ته هم وده ورکوي. ضیاءالحق به پوځي فرمانونه جاری کول، خو اردوغان د هغه برخلاف دا کار په قانوني چوکاټ کې د پارلمان له لارې کوي. اردوغان د اسلامي ارزښتونو او ملتپالنې د مفکورو ترمنځ اختلاط سوچ او نظر له ضیاءالحق نه اخیستی. د اردوغان په مشرۍ چې ترکیه د سوریې د کورنۍ جنګ په اړه کومه پالیسي غوره کړې، تر زیات حده پورې د افغانستان د جنگ په باب د پاکستان د پوځي مشرانو د اوږدې مودې پالیسۍ ته ورته ښکاري. په داسې حال کې چې د سوریې له رژیم سره ترکیه سخت مخالفت لري. د داعش په استثنای د سوریې د رژیم د مخالفو اسلامي ډلو سره نږدې اړیکې ساتلې دي. په عین وخت کې د خپل هیواد د ملي ګټو د خوندي کولو په خاطر د ترکیې د کوردي ډلو په خلاف چې متحده ایالات تر شا ولاړ دي څو ځلې پوځي عملیات سرته رسولي دي، او دا په خپل ذات کې د واشنگټن لپاره یو غټ چیلنج دی. باید چې اردوګان په دې آګاه کړي چې په سوریه کې به د امریکا له ګټو سره په ټکر کې واقع کېدل د هغه لپاره سخت عواقب له ځان سره ولري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
ملګری ملتونه وایي د سوریې مرکز دمشق ته نږدې د غوطي په ښار کې بمباریو او جګړو پراخې سیمې ویجاړې کړې دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ویلي چې پر محاصره شوو سیمو د سوریې د حکومتي قواوو بمباری او د یاغیانو لخوا په راکټونو د دمشق وشتل جنګي جرمونه دي او باید عاملین یې محاکمه سي. نور جزئیات په دې رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو د سبومکیو د ادارې د تصویرونو له مخې د هغو خونړیو بریدونو په ترڅ کې د ختیځې غوطې زیات شمېر ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې شوې او یا یې زیان موندلی دی چې د اونیو راهیسې پرې د سوریې حکومت د روسیې په ملاتړ یو شدید یرغل پیل کړی دی. د جمعې په ورځ په ژنیو کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې په بشري حقونو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنر وویل چې د دمشق په ختیځ کې د غوطې پر محاصره شوې سیمې هوایي بریدونه او د یاغیانو لخوا
بشریت پر خلاف جرمونه وی. ملکی کسان وژل کیږي، د دغو جرمونو عاملین باید پوه شي چې پیژندګلوی کیږي.
بریتانیا د هغو جرمونو په اړه د تحقیق کولو غوښتنه کړې وه چې د غوطې د محاصره شوې سیمې 400,000 خلکو سره مخامخ دي.
Despite the UN Security Council resolution of the 24th of February,
Mumbai د دې حالت په اړه یو خبرګون ولرو. د امنیت شورا د فبروري د میاشتې د 23 لپریکلیک څخه پراخ سرغړونې کیږي. پر ملکی کسانو د هوایي بریدونو لامل خلک وژل کیږي.
په غونډه کې په ملګرو ملتو کې د متحده ایالاتو د ماموریت د دفتر سرپرست هم خبرې وکړې.
There are no longer words.
د سوریې رژیم له خوا پر خپل خلکو د وحشت بیانولو لپاره مناسب ټکی وجود نه لري. حتی په انګلیسي ژبه کې دغه وحشت بیانولو وړ نه دی. هغه کسان باید مسؤل وګڼل شي چې له قوانینو څخه سرغړوي.
په عین حال کې د جمعې په ورځ له دمشق سره نږدې هغه ورځنۍ 15 ساعته د می دوام درلود چې په تیره اونۍ کې پیل شوې ده، خو هیڅ ملکی وګړي د غوطې سیمه پرې نه خدله.
او نحن جاهزين ده
مونږ د ناروغانو او ټپیانو او د غوطې څخه د ملکی کسانو د اصلو لپاره انتظار کوو. د تیرېدو لپاره الوافدین یو خوندي ځای دی. زمونږ موټر په طبي وسایلو ټیک ښه سنبال دی.
د روسانو په امر دغه دمه وروسته له هغه رامنځته شوه چې د یو دېرش ورځني اوربند په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا غوښتنه لا ناکامۍ سره مخامخ شوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashtovoa.com.
درنو ریدونکو، په ایتالیا کې سبا پارلماني انتخابات کیږي. په دغه هیواد کې سیاسي ګوندونه او ولس په داسې یو وخت کې ټاکنو ته ځي چې د مهاجرو په خلاف د ایټالویانو ترمنځ دریز مثبت نه دی. نظر پوښتنې ښیي چې هیڅ ګوند به ونه سي کړای چې اکثریت رایې وګټي، او دا ویره خپره سوې چې ممکن ایټالیا له سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ سي. نور تفصیل زموږ د همکارې برېښنا عمرخیل په رپورټ کې واوري.
دا غزوان چې یو دېرش کاله عمر لري او په پوهنتون کې درس پریښی، غواړي د ایټالیا نوی صدر اعظم شي. هغه د ایټالیا د ولسي او د حکومت مخالف ګوند فایف ستار غورزنګ زلانده ستوری دی.
د مارچ په 4مه به موږ حکومت وکړو او همداسې به وي. ده
د دغه ګوند د فساد خلاف پیغام ډیر خلک ځان ته جذب کړي دي. د فایف ستار غورزنګ په هغو خلکو کې ډیر پلویان لري چې باور لري ایټالیا کې بدلون د نویو څیرو او تازه مفکورو ته په فرصت ورکولو ممکن کېدی شي.
زه غواړم بدلون راشي، او دا بدلون د فایف ستار غورزنګ راوستلی شي. زه غواړم وګورم چې هغوی د دغو ستونزو په وړاندې کامیابېدای شي.
خو د انتخاباتي کمپاین پر مهال د سیاسي ګوندونو ژمنې چې د مهاجرو په وړاندې به سخت اقدامات وکړي محمد تجاوي په دې اندېښمن کړی چې بیرته به غانا ته ولیږي.
موږ اورو چې له ټاکنو څخه وروسته به هغوی موږ خپلو هیوادونو ته ولیږي. نو موږ د ایټالیا له حکومت څخه سوال کوو چې موږ سره مرسته وکړي. موږ نه پوهیږو چې چیرته لاړ شو.
په تیرو څلورو کلونو کې ایټالیا ته شپږ سوه زره مهاجر راغلي دي. دا وضعیت په رایه چوونکو کې جنجال رامنځته کړی چې حکومت باید د حل لاره ورته پیدا کړي.
ډېر خلک له بېلابېلو هېوادونو څخه د بېلابېلو ستونزو له امله راغلي دي. موږ ته به اسانه نه وي چې بېرته خپل هېواد ته لاړ شو.
ښاغلی دمایو د یو مشهور سیاستوال سلویو برلسکوني په مقابل کې ولاړ دی چې څلور ځلې د ایټالیا صدراعظم پاتې شوی. برلسکوني په 2014 کال کې په مالیاتو کې په تقلب محکوم شو او له دندې ګوښه شو، خو بیا هم محبوبیت یې نه دی کم شوی. بلخوا د ډیر محبوبیت سره سره اټکل کیږي چې د فایف سار غورزنګ 40% رایه هم ونقلی چې حکومت جوړ کړای شي. دا هم ویل شوی چې دغه ګوند به د نورو سره اتحاد هم جوړ نکړي. بلخوا پخوانی صدر اعظم برلسکونی چمتو دی چې د حکومت کولو لپاره اتحاد جوړ کړي. دغه یو مشخص متحد او د مهاجرو مشهور مخالف د لیک ګوند مشر ماتیو سیلوانی دی.
د واړه کارونو لپاره د مالی کمول لومړیتوب لري، ځکه د مالی اوسنۍ کچې سره موږ مخې ته نه شو تلای. دا زموږ ستونزه ده.
سیلویو برلسکونی ښکاره ویلي چې ایټالویانو ته لومړیتوب ورکوي. د انتخاباتو په درشل کې د دواړو اړخونو لخوا توندې خبرې د ښي اړخي او نژاد پالنې مخالفو مظاهره کوونکو ترمنځ د خوډپ سبب شو. که چیرې د ایټالیا په انتخاباتو کې روښانه ګټونکی نه وي، نو ایټالیا به د سیاسي کړکېچ سره مخ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، تر کندهار وروسته په زابل کې هم د مسافر وړونکو بسونو د ګړندې تګ د مخنیوي لپاره وخت ټاکل شوی. د کابل کندهار د لوی لارې نږدې 200 کیلومتره برخه په زابل کې تیره سوې ده. نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
ګړندی تک او ترافیکي اصولو ته نه پاملرنه د مسافرونکو بسانو د چپکېدو او خونړیو پیښو د رامنځته کېدو یو سبب بلل کیږي. که څه هم د کابل کندهار د لوی لارې تر سلو زیات لوی پلونه او پلچکونه د نامنیو له کبله نړېدلي، خو تر څنګ یې د موټر چلوونکو بې احتیاطي هم د مسافرینو ژوند ته لوی ګواښ پیښ کړی. د زابل ولایتي چارواکي وایي چې له هر ولایت څخه د تیرېدو لپاره ټاکلی وخت د مسافرونکو بسانو د سرعت په کنټرول کې مهم اغیز لري. د زابل والی خیال محمد حسیني وایي چې دوی په دې اړه عملی ګامونه په روان اونۍ کې پورته کوي.
روان چې په دې پوه شو چې بیا لکه پاتو په جو په زابل کې ولاړ یم، نو بیا د لیونۍ د سرعت کوي، بیا سرعت مخ نیول کېږي. موږ مخکنۍ شورا کې دا پریکړه کړې وه چې تاسو د موټرو د کنټرول او د سرعت په حساب باندې خپله تدابیر ونیسئ.
د زابل د ترافیک پولیسو مشر سمنوال عبدالمحمد وایي چې د سهار تر اتو بجو مخکې مسافرونکو بسانو ته د دې ولایت له مرکز څخه د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. نوموړی زیاتوي چې د پولیسو مشرتابه په دې برخه کې خپل پام زیات کړی دی.
دا موټران تر اتو بجې باید په دروازه خود دخولي زابل کې باید ودرېږي. موږ شپږ بجې هلته بزو، پرسونل مالته درېږي، په قطار د موټران دروي، په نوبت اتو بجې شو چپنځه
کمام اجازه نه ورکوي. په ورته وخت کې د زابل ولایتي شورا وایي چې مرکزی ادارې ته د کابل کندهار د لوی لارې د تخریب شوی برخې د ترمیم په اړه څو ځله وړاندیزونه کړي، خو په حال کې هیڅ ګام نه دی پورته شوی. د ولایتي شورا رئیس اجی اتاجان حق بیان زیاتوي چې د لوی لارو پر سر د ترافیک پولیسو کنټرول د سالم ټرافیکي جریان لپاره مسکه دو سره ډیره مرسته کوي.
د زابل غزنی میدان وردګ د ترافیک هر یو پر خپل وخت پر خپل ټیم متوجي سي او مشرانو ته اجازه ورنه کی دا به د مرجوب یا د ټکرو کیرا پرټیټ.
تر زابل مخکې د کندهار ترافیک پولیسو هم د دې ولایت له مسیر څخه د هرات او کابل پر لوري تیرېدونکو بسانو ته وخت ټاکلی چې د چارواکو په وینا د ترافیکي پیښو په مخنیوي کې ښه پایله ورکړي. که څه هم د زابل او کندهار ترافیک پولیسو د مسافرونکو بسانو د تګ راتګ لپاره د یو موقتی حل لار په ګوته کوي، خو د کابل کندهار د لوی لارې د تخریب شوو برخو ترمیم د سالم ټرافیکي جریان لپاره اساسي حل لار ګڼي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارم.